شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، سلامونه او دا هم خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لږ تر لږه شل ماشومانو پر وژل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی وی جی سی کیرا پرون پر خپل ایکس پانه د غم راځي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سېشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغو سرحدي سیمو کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې یو 50 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداره وای د یو بل افغان په اعدام سره پروان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر یو اویا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په یو راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبې په ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوي د کاتب سید نیان په نوم افغان د همدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشری حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورنو کسانو د دوسیو د چړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولای چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 29 کلونو په عمر مړ شو. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 15 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدراعظم و. د هند اوسنی صدراعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د ایکس پاڼې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ د کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2010 کال کې کابل ته سفر کړی و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. مازن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکه ته وویل د ډسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر لړنګېدو وروسته تر پرون پنځشنبې د سوریه شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د هغه په وینا لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریه 1,300,000 وګړي اردن ته کډوال شول چې 650,000 له ملګرو ملتونو سره رسمن ثبت شوي دي. اوسجرډو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري. په دې خبرونه کې
په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پارلسي ډول زیات شوي او د رسنۍ ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
دا به هم واورئ چې افغانستان ته ستانه شوي کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط دغه درې دانې کمبلي او سر افغاني فی نفر د IOM مالیه سره د کومک کړي دي.
په روزګان کې د بوټونو او چپلیو صنعت وده کړې.
زمږ بوټونه چې زمږ بوټونه به خلک ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي دردو یو په 2 کلک یو نیم کال 2 کاله قدر کې کار کوي.
15 کال مخکې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. د دې مناسبتي ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
د مغه ورځې نه را پدی خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځې شروع شوې دي. افغانانی بدبخته کړي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان خبریالانو مرکز وای پروان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادي ځپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2023 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادي او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د خبریالانو د یو بنسټ راپور ښیي چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 13 پیښې او د خبریالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندې شوې ده. د غشمیر مخ چې مونږ ترلاسه کړی په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال په پرتله 8 سلنه زیات شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلی چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یو برخه کې راغلی چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون له خبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خبرېدو د رسنیو د ازادي ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تېره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستندې کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30مې پورې دي چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 256 موارد د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو ځپل زیات کړی دي.
په تېرو 3 کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرلسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبریالان په نښه کړي. د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبریالان د مجرمانو په څیر نیولي او زندانی کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبریالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل لمخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د دغه امر لمخې رسنۍ نسي کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دي ویلي، خو پخوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د 2023 د کال په فبراير میاشت کې لاره سره یو سره د شوزو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د شوزو د ژغ پرېدل منع کړی وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یو د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بشمیره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
دا سجی رډو په دې خبرونه کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس د کډوالو د بیستونزې په اړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څو کلنې ستراتیژۍ کار کوي. په افغانستان کې د دغه بنسټ مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکزه ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یې یوه اونۍ کېږي له پاکستانه ویرانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستانه شوي وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د بېوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2018 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با تایید
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه مرزیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار د هغو کسانو لاسنیوي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سوو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د اوس ښځو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
کار اصلی ما در مناطق از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
زموج اصلی کار به ده هیواد په هغو سیمو کې وي چې ډیری راستنیدون کې پکښې دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولنو ډیر فشار راولي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نقدي مرستې، سرپنا او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د ژمي په درشل کې ویلي و چې سږ کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ایز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوې زیاتې کړي دي. د ننګرهار دروداتو ولسوالۍ اوسېدونکی اتل درد په ورستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسي هغه چې اړینه وکم موسسي د افغان کډوالو سره هغه مرسته زموږ په شمول نه کړل، له موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډېر د فقر او د غربت حالات دی، بیروزګاریانې دي، نو بدبختانه چې خلک ګدایګرۍ ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبورۍ وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړولې.
فقط د غدرې دغه کمبلي او سر ابوغانی فینپر د ای او ایم مولیا مسره د قوم کړی دی. موږ سره نور کومک نور بس نه ده سوی. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندو ادارو پورې ورسوي. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندو ادارو پورې ورسوي.
په افغانستان کې د ژمي له پیل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو له لوړېدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بېوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندویو بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2025 میلادي کال کې به چې را روانه چهارشنبه پیلېږي، په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
په راپور کې مو واورېدل هغه افغانان چې له خصوصا له ګاونډي پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي، له نړیوالو بنسټونو غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي. تر ډیر افغانان دغو هیوادونو ته په کارونو پسې ځي، خو په پاکستان کې کارونه لږ دي او په ایران کې بیا کارونه موندي شي، خو هلته هم ستونزې شته. ایراني چارواکو د ایران په تهران کې یو پیشندل شوې کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې. ایراني پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشتوالی یادوي. په ایران کې افغان کډوال وای دا ډول هڅې د افغانانو د ځورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانې دي. تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له عمله تړلي. نور حال په دې راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتېدو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای و وتړل شو. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بی اسناد بهرني اتباعی پکې په کار ګمارلی وو. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای و چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه، نږدې $40 جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداری هم ورکړی و. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوي بازار ته نږدې موقعیت لري، له 2 کلونو را په دې خوا فعاله وه. هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤول سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د ځورولو او بیرته ستنولو لپاره یوه بهانه ګڼي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل،
ګزارکش به نوم مولوی است که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغاني کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافي جوړه شوې چې ټول کارکونکي افغانان وو او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بېلابېلې ستونزې جوړوي.
مقیم ایران زندگی میکنن، کارت بهداشت برشان نمیده، از بابت یزی این دستورانتا را روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج به عناوین مختلف.
په ایران کې بل افغان کډوال حکیمه مهدوی چې له 2.5 کال را په دیخوا په تهران کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل،
کاملا فضای فامیلی بود، فضای آرام، پذیرایشان مالی بودن، اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی، د دې لپاره چې موږ اتباع یو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې دلته یم. دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
باز میکنن یا شروع میکنن، اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې یو بل افغان کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
هغه څوک چې کاري جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولی او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سخت دي. که څوک یې اخلي هم د ایراني په نوم یې اخلي. کومه ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
هم مهاله د ایران د پارلمان د شوراګانو او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابي د کډوالو لپاره د یوې پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالي معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابوترابي تسنیم خبري آژانس ته ویلي دغه دوړخیز کارت به په یوه خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کوډ ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې نونه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبري آژانس د راپور له مخې چې د ډسمبر په اوله یې خپور کړی د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورېده خبرونه. په دې برخه کې یو دوه سپورتي خبرونه لرو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 323 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لورې علام محمد خسنفر دوه وکټې او نوید ساتران او ظاهر خان یو وکټه واخیستې ده. دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 340 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدي په 14مه پیل شي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل په اومه اونۍ کې پرون ماسپښین دوه لوبې وشوې. په لومړۍ هغه کې د هرات د صرفانو ټیم د سرپل له خدیم اف سي ټیم سره خپل لوبه 2-2 مساوي کړه. په دویمه مسابقه کې د هرات د سرخ پوشان خوافی لوبډلې د کندهار له عینو مینې 0-1 په وړاندې لوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالۍ د هرات په کوربه توپ د 12 لوبډلو په ګډون د لندې په 14مه پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل په یمن کې څو ځای د پلازمینې صنعا د هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د دې بریدونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لشتر لږ شپږ کسانو د وژلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روانو چې برید وشو. د ده په وینا په دې برید کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپ شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د هوایي ډګر تر څنګ د حدیده په بندري ښار د یمن په لویدیځ ساحل کې د سولیف او راس قنتب په سیمو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. همدارسې د حزیز او راس قنتب سیمو کې د برېښنا مرکزونه هم ویشتلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یوه مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا د کمپاین پیلامه ده. ناټو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د وی الوتکې د سقوط په اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه وکړه. د غالوتکه چې وش په تکسان پکې سپاره وو د چهارشنبه پورس د قزاقستان د اقتاو شرطه چیرمه نسکوره شو چې له عملی 38 کسان مړ شول. د ناټو ویاندی فرح دخل الله پرون پر خپل اکسپانه لیکلی چې د الوتکې د سقوط د پیښو قربانیان او کورنۍ د دوی لسرونو ندی وتلی او دعاوې ورته کوي. هغې ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې په اړه د بشپړو څیړنو غوښتنه کړې ده. ځینو سرچینو روټرز خبری آژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسیې د هوایي مدافع د دستګاه لخوا ویشتل شوې ده. د پاکستان پوځ د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دیارلس وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسوشیټیډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوځ ویلي چې امنیتي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دوو حملو په نتیجه کې یولس افراطي وسلوال ووژل. د راپور له مخې دوه نور افراطي وسلوال د بنو په سیمه کې وژل شوي دي. په روزګان کې د بوټ او چپلو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمیز اقتصاد په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامدار فعالیت نه یوازې د افغاني تولیداتو پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخونې مسؤلین د دې صنعت د لا پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، ترڅو دا صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوالو معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت د بوټ او څپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي، نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دوی تولید سوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې یې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېزه وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کیسه مې د لیز د کړې دی. اول د واره شاګرد مې منګر وس خپل استاد مې خپل ایم جوړو. زمر بوټونه چې زمر بوټونه به خلک ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي. د غ بوټونه چې موږ د لیز جوړو
ملک زیات خلک راځي د لیز موږ د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه موږ څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر څنګه دي په تیر بیا د بزګران د لپاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات څنګه دي. حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل کاروبار زمینه برابره کړي، موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خو دا موږ مزدوران د بل چا روزنه کوو، باید چې موږ ته د خپل کار زمینه برابره شي. ولې ځکه زه استاد یم جوړوم.
دولت ته دغه سم دا غوښتنه ده چې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي، دا شان دا کم شان چې خارجي دي، د دې باید موږ ته زمینه برابره کړي، مثال یا کمپنۍ برابره کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیان او دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي. نو برابر دغه ورڅ اوس په 300 افغانۍ
د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي. د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي، بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي. د نظر خاوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کور دننه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي، او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي تر څو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي. د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی، خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره